روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام دوستانو، زه وږم جبر خیریم او تاسو ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کوم. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او هم د اوس به خپل خبرونه اوري. په دې خبرونه کې موږ د معدې د ناروغۍ نه د مخنیوي په اړه تاسو سره خبرې کوو او مهم معلومات در سره شریکوو. او لکه څنګه چې روژه خلاصیږي او اختر را روان دی، نو په هغو خوړو هم خبرې کوو چې نه ښایي د روژې نه بعد په اختر کې ډیر وخوړل شي، او په ټوله کې پرخوري او زیات خوراک څومره زیانونه لري. په دې اړه اول د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صدیق کاکړ سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاسو را بولم. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د کومو شیانو نه باید ځان وساتو څو د معدې په ناروغیو باندې اخته نشو.
څرنګه چې د روژې په مبارکې میاشت کې د یوې میاشتې لپاره معده په استراحت باندې اخته شوې وه، استراحت یې کوو، ډېر کم خواړه روزانه معدې ته رسېدل او په دغه خوړو باندې کار کوو. نو کله چې اختر راغی، د اختر په ورځو کې په هر ځای کې په زیاته اندازه باندې خواړه په هر کور کې وي، په هر سرخان کې پراته وي. نو ښه خبره دا ده چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې، د اختر په سهار باندې ډېر کم مقدار خواړه وخوړل شي، خصوصا هغه خواړه باید وخوړل شي چې کوم خواړه نرم وي. یو څوک د اختر په سهار باندې یو ګیلاس شین چای د بورې سره یا یو ګیلاس شودي وڅکي او یو دوه خورما ورسره وخوري، دا کافي ده. او کرا کرا گرمی ته هم دغه شام کې یو څوک صرف ګوز کې یا تازه میوه وخوري او ورسره په کم اندازه باندې سبزي وخوري، دغه به کافي وي. او بیا د اختر دویمه دریمه ورځ که څوک وکړو، که څوک بیا غواړي په زیاته اندازه باندې خوراک وکوي، نو کولی شي. نو د اختر د سهار څخه باید په کم اندازه باندې خواړه شروع شي، او بیا که وروسته خواړه په تدریجي ډول باندې باید زیات شي. او هغه ناروغان چې بیا د شکر ناروغۍ لري، نو څرنګه چې د اختر په ورځو کې په ټول خواړه خواږه لري، له خوږو څخه جوړ شوي دي، نو دوی خو د بیخي کوشش وکړي هغه خواړه چې له خوږو څخه جوړ شوي په کم اندازه باندې باید استعمال کړي. نو هغه ناروغان چې د معدې په ناروغۍ اخته دي، دوی باید دغه سره کړي خواړه، غوښې او وچې میوې په کم اندازه باندې باید وخوري.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واورئ.
مرکه مو اوریده او اوس را سره خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل میلمه ده. مخکې لدی چې ډاکټر صاحب ته ستړي مشه ورکړو، اول به د خبرونه د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. تاسو کولی شئ چې په دې نمبر را سره اړیکه ونیسئ: 0199 40 15 40، 0902 45 55. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل، خبرونې ته ښه راغلاست. او په اول قدم کې مهرباني وکړئ د معدې د عمومي ناروغیو په حق لراته وایاست، لکه د معدې په اړه یعنی معلومات، ابتدایي معلومات ورکړئ دوستانو ته.
مننه. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. او مننه کوم چې ماته د دې مهم خبرونې لپاره دعوت راکړې ده. معده لکه څنګه چې د عضویت او د انسان د هاضمې د سیستم یو مهمه عضو ده، او څه شی چې د انسان له خوا څخه خوړل کیږي یا څښل کیږي، په اول قدم کې کله چې د خولې نه تیریږي معدې ته رسیږي، نو ټول غذایی مواد چې کله معدې ته رسیږي، د معدې عمده یوه وظیفه ده چې ټول غذایی مواد د هضم او جذب وظیفه په غاړه لري. لمدې عمله چې په لومړي سر کې کوم غذایی مواد او څښاکونه چې معدې ته رسیږي، نو معده دا چې د بهرنیو خوړو او څیزونو سره مواجه ده، نو معده د یو تعداد داخلي او خارجي تهدیدونکو فکتورونو سره دې په څنګ کې هم مواجه ده. نو لامدې عمله ده چې په معده کې بر علاوه چې داسې مهمه دنده لري، د ډېرو ناخوالو سره هم مخامخ کېدای شي. د معدې تکلیفونه د یو عادي بدازمۍ نه نیولې، بیا د معدې تر التهاب او د معدې زخم او بلاخره د معدې وړوکی کېدل، خونریزي او حتی د معدې په سرطان پکې رامنځته کېدلای شي. هغه تهدیدونه چې میده ور سره مخامخ ده د بهرنی تهدیدونکو لاملونه چې دي هغه د انسانانو خو د ځینو درملو مضره درملو کارول دي، همدارنګه یو تعداد زیات مکروبونه دي او یو تعداد مخرشه او تیزابی او تحریکون که خواده دی، او بل های او تیداد داخلی فکتورون هم شده چه پا جین وقت که مفید دی خواده دی هزم او جذب برخه که مفید واقع که گی، اما میده تا یو تهدید هم اجاده ولشی چه دقیقه جمله نخپل دی میده تیزاب دی، پا میده که او تیداد انزایمون دی چه دی پروتینون و خواده پا هزم که رو لری لکه پیپسین پنامه و ماده ده، هم دارنگ او تیداد صفراوی مالگی دی چه دا هم میده تا یو تهدید مواجه که ولیشی.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اړیکه را روانه ده، اړیکه به را واخلو، وبه ګورو چې کوم یو اورېدونکی دی. بلې، السلام علیکم. په خیر اوسې ګران وروره؟ په خیر راغلې، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه او پوښتنه دې له ښاغلي ډاکټر صاحب نه مطرح کړه. اورې؟ اړیکه یې پرې شوله لکه چې بله اړیکه. بله، السلام علیکم. ګران وروره، په خیر راغلی خبرونه ته. د ازادي رادیو ده او روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. تاسو کولی شئ چې د میډې د ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه پوښتنه ولرئ.
مننه خور کوي تر ټولو په دې خبرونه ته سرغلاس وایم چې ته تازه راغلی.
اها، مننه
محترم ډاکټر صاحب، ته هم سرغلاس وایم. اورېدونکو ته نو د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې معده کې څو ډوله مرضونه نازلېږي. یو خو د ایچ پایلوري مریضې ده، سړی وخوري ظاهري ژم د میډیا دپاره کوم بد دي کوم ښه دي؟ او تا وویل چې په اختر کې په اوله ورځ باندې باید سړی لږ ډوډۍ وخوري. نو دا د څه سبب ځخه؟ آیا معده خالي نوم خور د ماښام د خوا ځخه معده له خوراک ځخه کافي غذا اخیستي؟ څه سبب ده چې موږ کم خوراک اوله ورځ وخورو؟ بیا ډېر
ډېره زیاته مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب واخیستې او تاسو ته به ځوابونه ووایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
دا د ورور نه مننه چې اړیکه نیول ځان معرفي نه
کړه.
د میده تکلیفونه خو مختلف تکلیفونه لري، ډیر زیات دي. د میده تکلیفونه خو لکه څنګه چې مخکې ما ته یادونه وکړه، میده د یو عادي بد از می نه نیولې ته د میده تیزابیت او د میده التهاب او بالاخره د میده زخم او آخري مرحله د میده سرطان، دا ټول د میده تکلیفونه دي چې د مختلفو لاملونو له کبله رامنځته کیږي. لکه څنګه چې دی ورور ویلې، د میده د تکلیفونه یو عمده او مهم لامل چې دغه د ایچ پایلوري مکروب ده.
بله،
بر علاوه د ایچ پایلوري نور مکروبونه هم شته دي، خو د میده په ناخوالو کې زیاته برخه چې لري همدغه ایچ پایلوري مکروب ده چې د میده د یو عادي التهاب نه نیولې بالاخره تر سرطان پورې هم کولی شي چې دا ایچ پایلوري رامنځته کړي په میده کې.
بله،
او بل ورور پوښتنه وکړه چې په اختر کې ولې کم خواړه وخورو؟ ساده او هغه خواړه چې سپک خواړه دي، زر هضمیږي او زر جذبیږي. دې لپاره چې د یو میاشت په طول کې معده چې وه تقریبا د استراحت حالت ته تللې وه، او د غذایي سایکل چې وه چې هر 8 ساعته بعد یو انسان ته استفاده کوي د هغه سایکل نه وتلې وه، نو میده په یو میاشت کې داسې یو حالت سره ځان عیار کړی و، یعنی تطابق کړی و. دې لپاره که چیرته موږ او تاسې په یو ځل د سختو او ډیرو استفاده کوو، نو یو سوی آزمه یو بد ازمي راته پیدا کیږي. بیا به د میده د درد و د سوزش و د دونه به تشکیل وسي. دې لپاره چې میده بیرته خپل لومړني حالت ته راوګرځي او خپل هغه افرازات چې دي او د هضم و جذب ته آماده شي، نو په ابتدا کې باید موږ او تاسې ساده او خوړو څخه استفاده وکړو، خواړه چې هضم و جذب د هغو نه استفاده وکړو، په کم مقدار څخه استفاده وکړو او په تدریج سره بیرته خپل حالت ته راوګرځو. او دا ده چې د خوړو تر منځه باید وقفه ورکړو، دوه درې ساعته باید وقفه ورکړو، یو دم ټول هر څه په یو دم سره باید ونه خورو. د اختر په لومړۍ ورځ باید اول د یو کم چیز که خصوصا د مایعاتو نه، د شیدو نه، یا د لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، خورما او یو داسې فیرنی یا داسې نورو چیانو دا داسې ساده خوړو نه استفاده وکړو. بیا وروسته دوه درې ساعته ورته وقفه ورکړو، بیا بیرته خپل عادي خوراک ته راوګرځو او کوشش وکړو چې د نوشابو او مخرش و سرکړو خوړو نه، سختو خوړو نه باید په ابتدا کې جلوگیری وکړو تر څو یا سوی آزمه یا بد ازمی راته پیدا
شي. مننه ډاکټر صاحب، خدای وکړي چې زموږ ورور خپل پوښتنو ځوابونه یې اخیستي وي. بل اړیکه به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، زه برخیر خوری تا ته ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. به دې له شروع جوړ بس.
وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. اول په سر کې ځان را وپیژنه، څوک یې، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
قاسم خان سایلم دستون بولده کورسالی سن اړیکه نیولې ده. پوښتنه مې ډاکټر صاحب ته دا، ډاکټر صاحب مخ شي به د روژې د مخ کې به ما کله خواړه وخوړل، دا نس به مې یو قسم راته وپړسېدي، نو پارسو کې بیا کوم ډاکټر صاحب ته ورتلم، هغه ګولۍ راکړې، خو دا هم خو نه جوړېدي. بیا روژه راغله، اوس روژه کې نه کېږي. دا پوښتنه کوله چې د روژې مباد مرتبه پیدا شي، دا پارسو بیا زه دوا په وکم کوه یا دا داسې عادي نه جوړېده، دا د باک نه کوي؟
بس همدغه یوه پوښتنه هم
درلوده. تکلیف روژه کې درته پیدا شو؟
نه ډاکټر صاحب، روژه کې نه راته پیدا شي. روژه څه مخکې راته پیدا شو، روژه څه تقریبا لس ورځې مخکې راته پیدا شو. بس مو کله ډوډۍ وخوړل، لس مرات وخوړل دي سیده مخه دې 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 ما دا باز دې سپیکې ګرځې دې باندې دوا وکړه. ا دوا سره دې خاص نه جوړ دار وجه را لږه چې نفس خیر خیرتي مال کې دروځي ما باد پیدا چې بیا دوا وکم کوایا مې شروع بس.
خو که وروسته د روژې نه دا مشکل دی داسې دوامداره پاتې شم، دا حالت د یو سوی ازمۍ یا بد ازمۍ یو مرحله ده چې په لومړي سر کې درد و سوزش و زړه بدوالی او همداسې نفخ و باد په ګیډه کې پیدا کیږي. خو په لومړي سر کې کوشش کوه چې د مساله دارو خوړو نه، مرچکو نه، چاکلیت، ککاو، د ګازداره نوشابونه استفاده مه کوه. د سخت و پروتیندار خوړو که هم چې هضم و جذب سخت د هغو نه استفاده مکوه، د نرم خوړو نه استفاده کوه. که چیرته دا مشکل بیا دوامداره شو، بیا ضروری ده چې یو معاینات ترسره کړي تر څو د تا د مشکل پیدا معلوم شي چې څه شنه درته پیدا شوی ده، چې علت معلوم شي.
ډېر ښه، یعنی تاسو توصیه ورته وکړله چې دوی که بیا د غشان ستونزې سره مخامخ شول نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي. ډېره زیاته مننه.
لومړی قدم کې د خپل غذایي رژیم کې تغییر راولي،
تغییرات راولي. بله، بل اړیکه به راواخلو.
بل السلام علیکم.
السلام علیکم، په خیر راغلی.
پورې ډېره مننه. محب رحمان د لغمان ولایت مرکز څخه.
محب رحمان له لغمان نه په خیر راغلی. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
ډېره مننه خور کوي. زما یو تکلیف ده، لکه د روزې نه مخکې یو څو وخت مخکې زه دلته کورس کوم، درد به مې ویل سهار به تلم وختي، لکه شپږ بجې به در تقلیم و تقریبا تنمی بجی بر فتیده لما نو چین چه سهار وقتی بطلم و چه با منس که کنا نو کلا چه تلم پو دا ورسوی وقتو که لکه تقریبا دا دی روزین دری افتی مخ کی ما تیو تکلیف پیدا شو چه دی سر می دیر کلک درد که و کلا کین اصل لما سر با می دیر قوی درد که و سر دا سر با می کلکی دل رسی لکه شاخ با منجمیت بشو کله به منجمد شو، په سترګو به مې درد راغی او سره به ډېر وخت وم. خو بیا دلته بعض ډاکټرانو ته لاړم، هغوی به ویل چې دا دلته لږ زری ټوختخ مې کولی، دا د ټوختخ له وجې ده. بعض به بیا ویل ته لاړ شي، دا د خپل د مرلیا مرکم معاینه کړه. په بیډو ګرځېدلم خو دېخوا بند هغې یو څو وخت دوا راته چا وویل دا وخوره. اوس دغه د روزه بیا راغلې ده او روزې کې چون چې زه درس هم نه وایم او اوس وزګار یم، سر مې بیا مغه سې کلک کېږي او سر مې او سره سر مې درد کېږي، سترګې مې پټ.
محب الرحمان روز کا چې لغمان اړیکه نیولې وه، یو نړۍ مننه. معده او اعصاب یو د بل سره مستقیمه اړیکه لري. کله چې عصبي ستونزه رامنځته شي نو د معدې مشکل ورسره که چیرته موجود وي ورسره اضافه کیږي، او که چیرته موجود وي کیدای شي د معدې ستونزه پیدا شي، ځکه چې د معدې دغه افرازات او تیزاب چې دي د اعصابو د تنبې په وجه دا چې دی د افرازات زیاتیږي. همدارنګه که چیرته په معده کې ستونزه وي، ځکه چې هلته په معده کې د مرکزی عصبي سیستم نه عصبي رشتې راغلي دي چې یو عصب د واګوس په نامه ده. کله چې په معده کې یو مشکل رامنځته شي یا د معدې تیزابیت زیات شي یا کوم التهاب رامنځته شي یا کوم مکروب پکې مداخله وکړي، نو دغه عصبي رشتې چې تحریکیږي مستقیما د اعصابو سره اړیکه لري، همداسې سردردي و سرګنګسي و دا ناخوالې ورسره پیدا کیږي. نو دا ډیر یو غلط عادت ده، ناوړه عادت ده چې موږ تاسو د شپې ډیر خوړو خورو او په سهار کې چې انسان خوړو ته ضرورت دی، ځکه د ورځې په جریان کې ډیر انرژي ضایع کوي، د کار فعالیت مطالعه په هر څه کې انرژي ته ضرورت شته، نو د سهار له خوا باید خواړه واخیستل شي. او بل دا چې په معده کې تیزاب چې دي او سرکډین په شکل سره افرازي، خصوصا د شپې له خوا د هغې افراز زیات، نو د سهار که چیرته خواړه ونه خوړل شي نو د معدې دغه افرازات چې د شپې ترسره شوي دي په معده کې دي او نور هم دغه افرازات سرته له خپله د معدې جدار یا هغه محافظوي طبقه چې ده د هغې تخریب باعث کیږي او د معدې ناخوالې رامنځته کیږي. نو زما هیله دا ده چې کوشش وکوئ چې د شپې له خواسکه خواړه کم کړئ، نرم خواړه وخورئ، او د سهار له خواسکه کافي انرژي باید واخلئ.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. او بل اوریدونکي برا واخلو. بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبر کی تا تا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
پس السلام بخیر. نوم دی چو؟
محمد حیات.
محمد حیات لکم زینا
لخوف فخ خوف کے بٹو کے کا کو می ادن خودی کی دادر وقت ادو کا لکی گی دیر تداوی میں کڑے کوئی فائدہ نہ دکڑے. او دا پښه مې شلوالې تر کې نه ده، دا اوس روزه کې د خیر تکلیف ډېر سوی ده، خو هیڅ دوا تاثیر نه کوي. چې دغه جواب
نه معده دې فقط خوږیږي. اورې اړیکه یې لکه چې پرې شوله. فقط د غونې ویلې چې زه بټۍ کې کار کوم او زما معده خوږیږي. د معدې د درد په اړه به یو څه ورته ووایي ډاکټر صاحب.
د محمد حیات رو نه مننه چې خوست نه اړیکه نیولې وه. د معدې درد یا درد چې ده، دا د معدې په ډېرو ناخوالو کې دا درد رامنځته کیږي. کله چې معده سوی ازمي ولري په معده کې درد رامنځته کیږي. د معدې تیزابیت که چیرته زیات وي په دې کې هم درد رامنځته کیږي. که چیرته معده زخم ولري، که هغه د اچ پایلوري له وجې وي یا د ځینو دواګانو له وجې وي، هم معده درد کوي. نو د معدې درد دا یو عرض ده. کله چې په معده کې یو مشکل یو نقیصه رامنځته شي، بیا درد رامنځته کیږي چې دا درد انسان ته دې خبر ورکول کیږي چې یعنې دلته یوه ستونزه موجوده ده. ځکه درد له خپله مرض نه ده، بلکې د مرض یو نښه یا د مرض یو نښانه ده چې انسان ته خبر ورکوي. نو د ما د دو ورور ته توصیه دا ده که چیرته معاینات کړي وي، نه پوهېږم چې معاینات به ترسره کړي وي که نه، مشکل به یې معلوم شوی وي که نه، نو هیله مې دا ده چې باید د معدې هغه لازم ټیسټونه چې دي هغه ترسره کړو تر څو د ده د معدې مشکل معلوم شي چې د څه شي له وجې ده. وروسته د هغې به درملنه ترسره کړو تر څو مشکل پر مخ لاړ نه شي.
بله محمد حیات رو خدای دې وکړي چې د خپلې پوښتنې ځواب دې اخیستی وي، او خدای دې وکړي چې بیا دې اړیکه روغ شي او مفصله پوښتنه وکړي، ځکه چې تا فقط ویلې چې معده مې خوږیږي. بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم. په خیر اوسې ګرانه وروره. په خیر راغلې. مهرباني وکړه سر کې دې نوم راته ووایه او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې. والی والا په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل ستاسو په خدمت کې ده او ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي.
نو ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده، دا مایده چې زګه چې وګ فرجاده ته بغیر یې دا چې وګه یې شمه ده سی ولټیر سی کبیا باندې لگا نیو ته شولا ولټیر سی زیوت بوجه نه سی نور ماړه کام او خو خو می خو بیا سور ډاکټر ته لوړل می نو ډاکټر ګو دا ورو پړی وبې دا وای مو ملاریا غي مې دی خو 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 دا و به و خو کې تل دا غرو کړی ملاری دا ډاکټر. نو ډاکټر صاحب ته دا فون و په کوم چې یو تور توسي بلا کړو دا سب کو بات را دي کوم ماری را کوم هم ته سره وایات مو ته چپلون ملګه پښتنه کړې وي تو مالا اوس پوس په ولایت کې نه دوره دکاندور وي نه دوره پانډیول وي نه دوره بل څوک وي لکه خاص ډاکټرون چې دی بیا ډاکټر داسې ډاکټر دی چې خالي مریضې هغه د لابو درا کولا د لابو غلط کې نو اوس یو کې کوم توس د ډاکټر صاحب ته کوم توس ته قدرت سره وي لکه پښتنه کړې وای مخلوق ټول ډاکټرو
اگر کچیر ته په میده کې التهاب موجود وي یا زخم موجود وي کله چې دا د میده افرازات د هر وجه نه چې افزایش پیدا کوي یا زیات شي نو دا خپل د میده د مخاطیر پوخ شي یا پوخ یا محافظوي پوخ لري د تخریب باعث کیږي بل اخر په میده کې کوم ستونزه چې رامنځته کیږي هغه د درد باعث کیږي چې زیاتره د میده د اسکوروسته د لمړنۍ قسمت چې د اسناشار وته وي د دردونه بیا زیاتره د ولګي په حالت کې پیدا کیږي خپل په میده کې کچیر ته زخم هغه وي هغه بیا په خوړو سره درد زیاتیږي او د اسناشار د قسمت زخمونه التهابونه چې دي د ولګ په وخت کې د درد زیاتیږي نو د ورور ته ما توصیه دا ده کچیر ته د تکلیف زیات وخت کیږي اول خود د خپل غذایی رژیم کې لکه مخکې چې ما یادداري وکړه تغییر راولي د باز مخرش او خوړونه سخت خوړونه دونه د جلوګیری کې د گازدار خوړو کاکاو چاکلیټ دا نه خوري او کله چې خوړل لګ لګ دی خوري اما د ورځې د څو ځل استفاده کوي کله چې خوړل زرد نه وي د کیږي او کچیر ته دا ستونزه دې سره هواره نه شوه نو بیا د میده د تکالیفو دپاره یو عادي معاینه چې اندسکوپي ورته ویل کیږي هغه اندسکوپي معاینه ترسره کړه ترڅو معلوم شي چې د په میده کې کوم التهاب ده زخم ده هر څه چې ده معلومیږي به تداوي ترسره کړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل اړیکه به راواخلو بیا هم اورېدونکي ره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایا، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
نوم یې تقوله جهادیه د لوګر ولایت نه تاسو سره نیولې ده.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه. څه پوښتنه لري؟
هغه د خور ډاکټر صاحب نه خو پوښتنه نه لرم، خدای دې راته ژوندۍ لري. هغه د خور د غو پوښتنه مې تاسو د ډاکټر عبداللهد قریشي اصاب او ډاکټر دا کونجی کې دنده لري دا
ماغه به بیانو ک اړ کې پرې شل بل اوریدونکو برا واخلو. بلې، السلام علیکم.
سلام.
السلام علیکم، په خیر راغلی وروره، مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام، شیر محمد هلالی احمد نیمروز ولایت دلارام سمې.
ډیر زیاته مننه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې ده. ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي، پوښتنه مو وبایاست ډاکټر صاحب ته.
پوښتنه مې ده د ډاکټر صاحب، پوښتنه ده د زړه جوش ډیر لرم، د زړه ایش نه،
یعنی دلبدي زړه بدواله
و، دا زړه مې ایشي چې ډوډۍ وخورم، ما چې ډوډۍ وخورم زړه مې ایشي. ما ډاکټر صاحب ته دا هیله ده چې
بس پتا مو سره ډاکټر صاحب خپل خبرې درته وکي. ډاکټر صاحب مهرباني وکي.
هلالي ورور نه ایوان اړه مننه. د میده یو د معمول مشکلاتو نه زمونږ اوساس په ټولنه کې مدا د زړه یا شیدل یا د زړه جوش چې ورته وي یا هارت بارنج په انګلیسي کې ورته وي، دا یو معمول تکلیف ده چې په ډیرو خلکو کې موجود ده. د دې لپاره توصیه په اول قدم کې دا ده چې پرخوري به دا ورور نه کوي، په یو ځل به ډیر خوړه نه خوري، خصوصا د سرکړو خوړو نه، د مساله دار خوړو نه به ځان ساتي، او بل خوړه به په وقفه وقفه شکل سره استفاده کوي، او کوشش دی وکوي چې د دې مشکل لپاره د یو عادي انتي اسید سکرې مخکې د ډوډۍ نه او د خوب په وخت کې استفاده کوي، دا مشکل ورسره رفع کیږي. خو د هر څه نه د مخه باید په اول قدم کې خپل د غذایي رژیم کې باید تغییر وي. د معدې لپاره پرهیز ډېر ضروري شی ده، خصوصا بیا په دغه زړه په جوشوالي کې باید دغه مساله دارو سره کړي خوړو ککودار او گازی خوړوس که باید ځان وساتي، او بل خوړه په یو ځل ونه خوري، پرخوري ونه کوي، وقوي شکل سره کم کم خوړه وخوري، او بل د وادي انتي اسید شربت په واسطه چې په بازار کې پیدا کیږي د نه د استفاده کوي د ډوډۍ نه مخکې او د خوب په وخت کې، دا مشکل ورسره رفع کیږي. دومره جدي مشکل نه دی.
زه به خپل یو پوښتنه له تاسو نه ولرم، هغه ده چې ډاکټر صاحب ډیرو اوریدونکو تر اوسه پورې زنګونه وهل او د مختلفو قشرونو نه وو چې دوی معدې ناروغۍ باندې اخته وو. آیا د معدې ناروغي ځوانانو، سپینګیرو، ماشومانو پورې محدود ده که نه دا عامه ده او هر څوک کولی شي چې د معدې په ناروغۍ باندې اخته شي؟
د معدې تکلیف په هر عمر کې رامنځته کیدای شي، خو فیصدی فرقی، یعنی وقوعات فرقی. په ماشومانو کې چې ده د هغه ریسرچ د امریکا په متحده ایالاتو کې شوی ده، خصوصا د اچ پایلوري په تکلیف باندې چې شوی ده، هغه ماشومان چې د شلو کلونو نه عمر کم ده، کسان چې شلو کلونو عمر کم ده تر لسو کلو ده، د هغوی کې وقوعات 10% دي. هغه چې ځوانان دي تر دیرس کلونو پورې عمر رسیږي، په هغو کې وقوعات 30% دي، او د هغه کسان چې شپېتو کلو یا دینه پورته دي، د هغو کې د 50% نه وقوعات زیات دي.
بله.
او بل دغه تکلیفونه د انسان خپل بعض تکلیفونه مې دي چې د انسان خپل حفظ صحې پورې هم اړه لري، خصوصا په هغو ټولنو کې چې وروسته پاتې ټولنې دي، او هغه ټولنه چې د غربت کې شپې ورځې تیروي، او هغه ټولنه چې په یو فامیل کې ډېر کسان سره اوسي او حفظ صحن نه مراد کوي، پاکو خوړو او اوبو نه استفاده نه کوي، په هغو کې د وقوعات زیات دي نسبت پرمختللو ټولنو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، بله اړیکه به راواخلو چې څوک فکر کړی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی ګران وروره، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
سلامت باشین، بخیر باشین. اسم من قاری عبدالله عبرت است، از اونه تخار و لسانیش کمیش نماز گرفتیم.
دیر خب خیر رقلی، میروانی و که خبلا پختن اما ترخ که دکتر زبنه.
سلامت و زگرانی خوری، ما میخوازم از دکتر زم محترم سوال داشته باشم. سوال مقیز می سلام دکتر زم محترم، اول خو سلام خدمت شما، بعد از تقویم شما میخواهم بگویم که دفتر زد و من در خبه پیش میده ما که کم کم جوش میکرد یه دفت میده داشتیم 4 سال پیش. اینا دیگه که در 3 سال شده که همه میده من برقلدی که جوش میکنه، سبایی سبایی ما اشتیام دانا نمیکشه و سبا بسیار سفر بکنم باید میباشم، سلام گنسیت میه و اصلا نشتیم نمه که شما ضرور ضعیف شدم میرم سردادیم جز پیدا کردیم، حضام میده هم پیدا کردیم، تزای میده خاصیت است 3 سال تقریبا 4 سال به این طرف است. چیزی که میخوام در ایام خوردن غذا میده ما درد نمی کنه، فقط کمی که کسالیت برم روخ میده که کسال می باشم، یک اورم شروع می خورم کسل نمی باشم، مثلا دیگر سبزیجات که می خورم کسل نمی باشم، فقط از اینکه برنج می خورم یا لوبیا یک می خورم در این باره احساس کسلیت می کنم که شانه های لگزاره درد می کنم، دیگر مشکل نمی داشته باشم، فقط تخم سر تخم یا مثلا یک آن چیزی که ماست مثلا دو قد چیزی ها که می خورم میده می داره جوش میکنه، و در عین زمان سردردیم خیلی زیاد شدید میدم کنم کنم جوش میکنه، درد نکنه، ولی که سردردیم بسیار زیاد شدید است.
درست است، تشکر برادرم.
چند سال است قاری صاحب محترم؟
قربان شما دکتر صاحب محترم، انشاءالله بسیار هستم و یک دو میشه که ازدواجم کردم تازه.
بخوی خونه داری؟
بخوی بسیار دلی هایست دارم، شب بخوابی دارم دکتر صاحب محترم، شب مرا خواب نمیگیره و اینمی بخوابی سبب کمزوری حافظه و از بین دستان ذهنم هم شده که دکتر صاحب محترم
سیگرت چیز خو عادت نداری؟
نه خیر نه.
زنده باشی خوری.
تاسی پتا ما اوسه ایست تاسی زوابونه با دکتر صاحب در تا اوهی؟ میربانی اوکی دکتر صاحب؟
تشکر از قاری صاحب عبرت که از تخار تماس گرفته بودن. قاری صاحب گفتن که یک بعضی از غذایی که استفاده میکنم تیزابیت معده و دلجوشی و سردردی بخش پیدا میشه.
بله.
قسمی که قبلا گفتیم امی انزایما یا هورمونا و تیزابای معده که از بخاطر هضم و جذب یک تعداد از غذاهاست. معمولا امو انزایم ها یا مواد معده که به خاطر هضم پروتئین است او در یک محیط تیزابی فعال است، اما اونمو مواد یا انزایم هایی که به خاطر جذب و هضم پروتئین در امعای کوچک ضرور است او در یک محیط قلوی یا غیر تیزابی فعال است. وقتی که تیزابیت معده بیشتر باشه امی تیزاب از معده عبور میکنه در قسمت اول امای کوچک میه که در اوجه اونمو موادی که به خاطر هضم و جذب مواد پروتئینی و شحمی ضروری است و غیر فعال میشه. وقتی که غیر فعال شد یک سوی هاضمه به بار میه. وقتی که سوی هاضمه به بار آمد اونمو دلجوشی و نفخ و باد و یا پیدا میشه و سردردی هم میشه که امی تیزابیت میدید که اضافه میشه این سردردی را به بار میاره. به خاطر قبلا هم یادآوری کردیم که خود اعصاب مرکزی و معده با هم دیگر ارتباط مستقیم داره، به خاطر رشته عصبی است که معده را تعصیب کرده و افرازات و وظایف معده توسط سیستم عصبی کنترل میشه. وقتی که مشکل در معده پیدا شد اعصاب امراش نارام و سردردی به بار میاد و اگر در اعصاب مشکل پیدا شد معده هم ناراحت میشه. به خاطر تداوی از او میشه که از دواهایی که به خاطر تیزابیت معده در بازار پیدا میشه از او استفاده کنه و همچنان به خاطر کوشش کنه که بیخوی طرف کنی و یک دوای آرام بخش استفاده کنه که تا هم اعصابت آرام شوه. وقتی که اعصابت آرام شد سردردی تام گم میشه و معده تام راحت میشه. و قسمی که چند بار قبلا هم یادآوری کردیم یک تغییر در رژیم غذایی تام هم وارد کو که اونمو غذایی که به خودت میفهمی که تیزابیت بیشتر میشه او را جلوگیری کو و اونمو مواد غذایی بسیار ککودار و چاکلیت و سرخ شده و مساله دار و گازدار از او کوشش کو که جلوگیری کنی.
دیر از یاد مننه دکتر صاحب بلاری که برا واخلو. السلام علیکم.
و علیکم سلام و خیر خود بخیریه.
په خیر وسه ګران اوروره په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه خپل نوم راته وایا د کوم ځای نه دی اړه کنی ولې؟
نورګل د زابل نه دی اړه کنی ولې؟
نورګل وروره په خیر راغلی مهرباني وکړه. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهيم خیل را سره د خبرونه کې استاسي پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مور نه وکي
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه به خوره کې زه په دروازه کې سدا سال مال ډوډۍ وخوره مته اسلامي باندې بیا نه په ولس بجې باندې نس باد پیدا کوي بیا ته مازګره پورې دغه تش نس باندې او بیا چې کله خوله خلاص وي په خلاص خوله کې بیا چې مخصوصه مې ډوډۍ وخورم بیا د باد پیدا کوي نو دا پوښتنه کړه ډاکټر صاحب راته حال کړي
بس همدغه پوښتنه باندې پوښتنې نشته
پوښتنې نه لرم دغه د مې بیا تکلیف لرم چې اوس په دغه وخت په یوه
سامان پختن ما واقعیست پا تام او سگران او رو را خدای پا من
دی نورگل رو نه هم ایوان آره منه نه چه زابل نه تماس نیوره و هم ده حالت چه نورگل رو ته شکایت لري همدغه ته سویازمی یا دیسپیپسیا یا سویازمه چه ورتوی همدغه مشکل ده. دا چې روژه د ډېر تکالیف او ډېر مرزونو لپاره درملنه ده او ډېر تکالیف د روژې په مبارکه میاشت کې چې دا برطرفه کیږي، خو که چېرته موږ او تاسې لږ توجه وکړو خپل خوراک ته او خپل عاداتو ته لږ توجه وکړو نو په روژه کې حتی د معدې تکلیفونه هم رفع کیږي.
پاول قدم کې مونږ تاسو په ټولنه کې او بعد عادت دا ده چې کله چې د روژه ماتي وخت ډېر مایات په یو ځل استفاده کوو چې د ما تنده ورکه شي. بیا په یو ځل کله چې د افطارۍ وخت کې دسترخوان ته کینو هر څه چې په مخ راشي هغه ټول استفاده کوو. همدغه خوراک همدغه یو دم د ټولو شیانو په یو ځل استفاده کول همدغه د سوی اعظمې او د بعد اعظمې لامل ګرځي. نو په لومړي سر کې اول کله چې د روژه ماتي وخت وي په یو کم شي سره باید مونږ او تاسو په یو عادي او سپک خوړو سره باید روژه ماته کړو چې د هغې ښه بهتره مثال چې ده هغه خرما ده چې هم دینوي او هم دینی ارزښت لري. خرما چې ده یو مکمل او ښه خواړه دي د روژه ماتي په وخت کې. که چېرته خرما نه وي کولی شي چې د یو کمرنګه خوږ چای نه استفاده وکړو او یا د رقیق و شیدو نه استفاده وکړو یا فرینی نه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې د یخو شربتونو او یخو اوبو نه په دفتن سره استفاده ونه کړو. کله چې په دې سره افطاري وکوله بیا نور خواړه باید استفاده ونه کړو. دوه درې ساعته وروسته بیا عادي د خپل د ماښام ډوډۍ وخورو. همدارنګه په پیشنمي کې یا سحری کې چې دا کله چې موږ او تاسو خوړو نه استفاده کوو باید د داسې خوړو نه استفاده کوو چې یو لږ ذره دوام زیاتي لکه چې د ورځې په طول کې موږ ته مکمله انرژي چې څومره کالوري ضرورت ده هغه راته ورسای بلدا د میری تکلیف نه شو. نو کوشش وکړو چې د سحری په وخت کې د سرکړو خوړو نه د غټه غوښه نه همدارنګه د سختو خوړو نه چې هغه عزم چې ډېر سخت دی هغونه باید استفاده ونه کوو. خصوصا زیات سبزیجات او میوجات دونه باید استفاده وکړو او داسې آسان هضم حبوبات نه استفاده وکړو په پیشنمي کې.
جواب یې اخیستی. اړیکې ډېرې را روانې دي. بله اړیکه به را واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورې تاته او ډاکټر صاحب د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. به خیر راغلې. مهرباني وکړه ځان را وپېژنه. د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
زه خیر محمد خیرخوا د زابل ولایت څخه خبره کوم. زه خپله د معدې تکلیف لرم. بس په تش نس مې معده درد کوي او قبض راته پېښېږي. کلک شوې غوښه یا لوبیا او پټاټې دا شوخم قبض راته پېښېږي او دا دنه چپه طرف مې درد کوي. بس دا په تش نس باندې زنه خښیه کړم. دا دنه چپه طرف مې ډېر درد کوي په تش نس باندې.
په تش نس باندې د نس چپه طرف مې درد کوي وایي او د معدې معده مې هم خوږیږي. همدغه به پوښتنه مو کنه.
دا تکلیف د څه سره زیاتېږي؟ څه سره کمېږي؟
دا دغه سره بلا کې بس غوښه وخورم یا لوبیا وخورم یا پټاټې وخورم. بس په پروژه کې خاص مسلوک خورم بل شی نه سم خاصي وخورم. بس قبل راته پېښې وریځې خورم یا داسې د کتخ په داوبو باندې ډوډۍ پورې کوم. بل کلک شی نه سم خورم.
سوالات خو کل کل نه راته پیدا کیږي.
هو هغه هم ګاډه راته پیدا کیږي.
څو کلن یې؟
یا دا درې څلوېښت کاله څلور څلوېښت کاله.
مننه خیر محمد اورم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خیر محمد ورور چې زابل نه اړیکه نیولې وه د مشکل و چې د ولګې په وخت کې مې ګېډه درد کوي او قبضیت راته پیدا کیږي او د نامه چپه خوا مې ورسره درد.
بله.
نو دا چې د معدې تکلیفونه ډېر دي لکه مخکې ما وویل چې دا درد د معدې یو عرض ده او بل خپل په وړو کلمو کې ډېر تکلیفونه دي چې همداسې د ولګې په وخت کې درد پیدا کوي او همداسې قبضیت ورسره پیدا کیږي. چې هغې کې یو مهم مشکل چې زموږ په ټولنه کې ډېر عام ده یو تکلیف ده چې هغې ته آی بی ایس وایي چې په هغې کې همداسې کله قبضیت کله اسهال وي د ګډې د نامه شاوخوا دردونه ورسره موجود وي. نو د هغې تکلیف تداوی کې دا ده چې لکه مخکې چې وویل هغې باید ترکاري بابونه ډېر خامه ترکاری نه استفاده ونه کوي مرچک او مساله دارو خوړو نه استفاده ونه کوي او بل عصبي نارامتیا باید په دې تکلیف کې ډېر مهمه ده چې د عصبي نارامتیا دا تکلیف نور زیاتوي او نور دواګان شته ده په بازار کې. د یو ډاکټر صاحب ته د مراجعه وکړئ چې د نږدې نه وګوري چې د معدې نه ده بیا ورته دوا توصیه شي. خو خپل غذایي رژیم کې باید تغییر راولي او خواړه وخوري د ورځې درې ځل نه پنځه ځلې دي وخوري لږ لږ دي خوري ځان دې وږی نه پرېږدي.
مننه. مهربانی بل اړیکه ده. بله بله السلام علیکم. اړیکه لکه چې پرې شوله. او بله بله السلام علیکم. غږ مې اورئ. سلامونه. په خیر راغلی.
سلام علیکم.
مهرباني وکړه وروره، نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟
خبره کوم کاپیسا ولایت نه تګابل.
څوک خبرې کوي؟
احمد زمان.
محمد زمان له کاپیسا نه. په خیر راغلی. مهرباني وکړه ګرانه وروره. ډاکټر صاحب عبدالرزاق ابراهیم خیل را سره خبرونه کې میلمه ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
سلامونه ډاکټر صاحب، تاسو ته د مننه د خبرونې نه. د ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده، یو بچی مې د 3 کلو د ډرینینګ کولو عمر لري. او دا د سې والخ باندې په مخ ته نس نه چیږي وهي او رنگ هم د سې زیړ غوندې دی. کابل موږ د اطرافو خلک یو، د اطرافو له سوالي کې دغه اقتصاد ته غاټا نه کیږي. د سې مثلا مالې شنو زاده ډاکټر کلینیک ته موږ ولته را تقریبا نه ده کې وینه کې چرګ دی او دا کم خون هم دی. نو دا ماشوم ډیر ښه غذا خوري، ډیر ښه د ورځې ډیر ښه مستین کوي، ډیر ښه بیداره ماشوم دی. فقط ما دې زوري کې د سې په بالغ باندې څنګه دې زوري کې وایي؟
تومره واخدا دا ماشوم
درې کلن دی.
دا ماشوم د درې نیم کلو عمر لري. ډاکټر صاحب
دا مشکل کله نه ورته پیدا شوی؟
دا مشکل دا خو تقریبا چې پیدا شو دا ماشوم د شپېنه و چې دی باندې به تبې ډېر راتللې. دا د خدای اطرافو ډاکټر صاحب موږ اطرافو ډاکټرانو ته به موږ دلته داسې فاکټونه د ستنې به ورته لګولې. د کله چې بادام ماشومان زکامونه ولاړې به په دې معمولي شربتو به خکې د لودې ته به مستنه لګوله. دا ستنه لګوله باندې به خکې د نور به د بروفین شربتونو باندې به دوره تاثیرات دی باندې نه کو.
قبضیت سال خو نه وي. قبضیت سال خو نه لري. قبضیت وي سال خو سره نه وي. زړه به دواړه قبضیت
نه 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 قبضیت کوم دې څه سالمه دی ورته. فقط د تشویش ماته د دې ماشوم دغه دې چې دا اوس کله کله دا اوس مې تحقیق کړی دی. کله کله خاورم خوري. دا خاورو نه کوم څه ته مخنیوي نور غوخه ډیره خوري او دغه بادرنګ مثلا د سې شان ډیر خوري او هګۍ ډیره خوري. نو دغه شان نم ډیر خوري او د سې ولیکن تشویش کې مرتبه
سمه ده. پښتنه ډاکټر صاحب واخسته خو دغه ورو ورو ویلي چې پټوله کې دغه ماشوم ډیر خوراک کوي.
په وړو ماشومانو کې چې د شپږ میاشتنۍ نه را دې خواته شي او نور خوراک پایل کا په دوی کې زیاتره د ګیډې دردونه چې پیدا کیږي د کلمو د چینجیانو دی واجبې. لکه څنګه چې د هم یادولو کې چې د ما ماشوم خوره خوري هغه چینجیانو کې یو تعداد دي چې هغه کله کله د کمخونی سبب کیږي، خصوصا د وسپنې د کمخونی سبب کیږي. کله چې د انسان په وجود کې وسپنه کمه شي به غیر معمولی شان و خوراک ته مخه کوي. لکه د خاور خوراک ده، د چای د شمه خوراک ده، د وریج خوراک ده، د یخشی خوراک ده، دو ته مخه کوي. نو د ورور ته د ما توصیه داده چې یو عادي د ډک جواب چای ماینه د ورته وکړي. په هغه کې به ولید شي کېدای شي یو سم ځای کې چې اکثره ځایونه کېدای شي چې دا ټست تر سره نه کړل. موږ هم ډېرو ځایو کې لیدلې دي یو سم اعتمادي ځای کې یو ټست ورته وکړي. کېدای شي دا د کولمو چینجي ولري، ځکه ماشومان وروسته د خوراک ته په کولمو کې چینجي وي همداسې یو درد کولیکي دردونه د ګیډې ورته پیدا کیږي چې ماشوم ډېر ناراحته کوي. او په دې حالت کې خوراک د ماشوم نورماله، یعنی خوراک کې څه فرق نه راځي، خو هغه چینجیان کله کله کمخونی پیدا کوي چې بیا دغه شان خوراک ته مخه کوي. یو عادي د ډکو جواب چای معاینه دې ورته وکړي، هغه تکلیف به معلوم شي، انشاءالله درملنه کیږي.
مننه. خلو السلام علیکم.
السلام علیکم. خورجانی جو بخیر.
و علیکم السلام. په خیر راغلی ګران وروره. مهرباني وکړه درته ووایه د کوم زینه دی اړیکه نیولې؟
در محمد ام زابل ولایت.
در محمد له زابل ولایت نه. په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب خبرونه کړي او د میډي په اړه کومه پوښتنه لري نو ډاکټر صاحب نه وکړه. بلې
خورجانی به ډاکټر صاحب ته ویناو سره ده نارم ارته چې وخرم د روزه کې بس ډېر پرابوج دي تکلیف خوب هم نه لرم دا رقم ما سپتار مې درد دی بس.
تکلیف نه په سر باندې درد کیږي او تکلیف دې څه ده؟
تکلیف نه ده چې ازمیت نه لرم چې هلته ډوډۍ وخورم ازم نه لرم ډېر په تکلیف یم مس
دا په دې روژه کې درته دا مشکل پیدا شو
هو په دا روژه کې بس ازمیت نه لرم ډوډۍ هر څه ډېر مګم ازمیت نه لرم ډېر را بوج دي
زړه بدواله استفراقات شیخ نه لري ورسره
یا یا هغه یو شی نه ده
ڈاکٹر صاحب مہربانی وہ کہ دو ویلی چے
سردردی لرم
سردردی لرم
ازمیات
سو ہضم لرم وہ
در محمد برور نہ ایوان اڑے مننا پروژہ کے دے سردردی چے دی لاملون دی پروژہ کے سردردی یا معمولی اراز دا چے اکثر کسانو کے پیدا کی گی خوب ورست دے منز جی سردردی لتون دروجے مبارک میش کی خدا دا چے دیوین گلوکوز کمی گی دماغ تا گلوکوز کم رسی گی سردردی پیدا کی گی دا معمولا پروژہ کے بے خوبی زکا کلا سحری تا پورتا شی دے نواختا خوب کی دا بی خوبی هم د سردردی باعث کیږي همدارنګ په روژه کې مایعات کم اخیستل کیږي چې دغه مایعات د کم اخیستلو له وجې په وجود کې یو داخلي حرارت پورته ځي په دې سره هم سردردی پیدا کیږي بعض کسان د روژه ماتې په وخت کې د سړو مایعاتو نه استفاده کوي چې دا په خپله په معده کې د اویو یو تقبض رامنځته کوي په نور وجود کې یو حرارت پورته ځي دا هم د سردردی لامل کیگی نو د سردردی خو ډیر لاملونه دی او پات شو د سو اعظمه مسله پروژه کې سو اعظمه یا اصلي علت لامل ک د مخ کې نه د پخوانه څوک تکلیف نه لري همدغه پرخوري ده د هر څه شي خوراک په یو ځل ده لکه خاصا د روژه ماتې په وخت کې باید هر څه په یو ځل ونه خوړل شي ډیر ونه خوړل شي باید وقفه‌ای وخوړل شي مایعات هم همداسې وقفه‌ای وخوړل شي د پرخوري نه جلوګیری وشي د سختو او سخت هضم خوړو نه باید جلوګیری وشي د سرکړو خوړو نه ګیری وشي د نرم او ساده چې هضم او جذب آسان وي دو خوړو نه استفاده وشي پروژه کې دغه سویا زمينه جلوګیری کیږي
او ډاکټر صاحب کوم کسان چې په روژه کې ډیر خوراک کوي یعنی تاسو مخکې هم اشاره وکړله کوم کسان چې بعد له روژه ماتي ډیر زیات خواړه خوري هغه معمولا شکایت لري چې غذا یا ډوډۍ ور باندې بوج کیږي نو زما په نظر باندې تاسو به هم په همدې نظر یاستئ چې دا ډیر خوراک خپل خنۍ په روژه کې
بالکل او لکه څنګه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه دا سوی اعظمه یا بدازمی چې دا څو نښې لري سوی اعظمه یو داله چې انسان د دې د ډکوالي د ګیډې د ډکوالي حس ورته پیدا کیږي تر مړخ حس ورته پیدا کیږي په ګیډه کې ناف خوباد ورته پیدا کیږي سوزش د معده سوزش ورته پیدا کیږي کله کله ورسره زړه بدواله پیدا کیږي نو هغه کسان چې په یو دا چې په ټول د ورځ کې معده د استراحت په حالت کې وي د یو په یو ځل د ډیرو خوړو نه د استفاده کول معده نشي برداشت کولی دا چې آهسته آهسته معده د خوړو سره باید په ساده آسانه او سپکو خوړو سره باید مواجه شي بیا وروسته وقفه ورکړ شي په لومړي سر کې د یو عادي شي نه استفاده وشي لکه څنګه چې مخکې ویلې یو خرما یو رقیق شیدې یو ګرم چای خوک چای نه استفاده وشي بیا وروسته دوه درې ساعته وروسته بیا عادي خوړو نه استفاده وشي که یو دم ټولو خوړو نه په یو ځل استفاده وشي د هر شي نه چون معده دې ته آماده نه ده معده د ورځې په جریان کې د استراحت په حالت کې وه یو دم خوراک سوی اعظمه او بدازمي ورته پیدا کوي چې بیا نور مشکلات ورسره
بله بیا نو دوی معمولا شکایت لري
بل همدا کسان دي چې معمولا د روژې په جریان کې یو فائدہ د روژې دا چې ډېر کسان چې چاقو لري د غوی وزن کنټرول کوي هغه کسان چې په دغه رقم یو دم خوراک کوي غوی برالاو دي چې وزن نه کمیږي وزن نور هم اضافه
کوي بل اړې خبر واخلو ډاکټر صاحب بلې السلام علیکم بلې السلام السلام علیکم
و علیکم السلام تاسو ته د ډاکټر صدق السلام
ورکوم مهرباني وکړه ګران اوروره نوم دې راته وایې د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې
حاجریم امانی د زابل ولایت نه پړی کړی در سره په ځان یم
اها زمنګ اوریدون کې لزابل ولایت څخه ډیر دی مهرباني وکړه ګران اوروره پوښتنه مو مطرح کړه ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب محترم نه زه کوم شاید په ټلیفون یې هم را ته جواب راکړي چې زه دیش کلو د مې دې تکلیف لرم هاته د سکرټو ام لکه ډاکټر سوای چې ما یو وخت به دیش کلو مخکې به مګزمات به دی په هر کې ماجن چې هغه دواګان دې ستاسو او زما دا مشکل ده چې چپ هم خوږیږي سینه مې خوږیږي او د شتاقم او بل کله کله پریوزم نو دا ستونی ته مې ورکړم ترخه تیزاب راځي دا ستونی مې درته راځي څوک خپکای کی باندې سي یو سات مې سات نه وځي دا ستونی مې ستې لکه چاس کې دې ورکړم دا تا صحه اوس مخته مې وزن یو سلو شپکیلو اوس مې واو یو تر وړای دا عمر دې شي پندش په تو کلو به ورځم مې دې اوس مې دا ډوډۍ خپل کنټرول کړی دا او دوا مې اوس پریخې ده حتی یو هندوستان ته نه یم تللی تر پاکستان او افغانستان ډېر ژر ته لاړم د ده ډېر فاز لګم
د حاجي کریم ورور چې زابل نه اړیکه نیولې وه وای دیرس کاله کېږي چې د معدې مشکل لرم ترشي اوبه مې خولې ته راځي او دا چپ خواته مې درد کوي دا د سینې د چپ خوا درد د دې ډېر لاملونه دي د زړه یا د قلب د تکلیفونه نیولې د معدې او بیا د سږو تکلیفونه له خپله د سینې د قفس تکلیفونه سینې د چپ طرف درد پیدا کولی شي خو ناجي کریم ورور په لومړي سر کې چې عمر هم د شپېته کاله ده اول قدم کې باید د زړه او ګراف وکړي چې د زړه مشکل خو نوي چاخ برطرفه شي او پاتې شي د معدې تکلیف چې وایي ترشي اوبه مې خولې ته راځي دا د معدې یو تکلیف ده په نامه د جرد د جرد په نامه یو تکلیف ده چې په دې کې د معدې او د مرۍ تر منځ چې کومه دروازه یا کومه معصره چې ده دا صحیح فعالیت نشي کولی کله چې خواړه وخوړل شي دوه درې ساعته وروسته دا خواړه بیرته برګشت کوي مرۍ خواته حتی خولې ته راځي چې دا دوامداره د دغه تیزابي او مخرشو ترشو اوبو او خوراکونو را ګرځېدل بیرته مرۍ ته چې دا د هغه تیزابو په مقابل کې کم مقاومت لري بالاخره په مرۍ د التهاب حتی د زخم و بندش سبب کیږي نو د حاجي کریم روز که د ما هیله داده چې که چیرته اندوسکوپي معاینه نه وي کړي دی وایي چې وزن مې کم شوی ده په دغه تکلیف کې څو حالات دي چې په هغه وروسته بیا اندوسکوپي معاینه ورته که څوک دغه جر تکلیف ولري او ورسره د وزن زیا کمخونی او عمر د 55 کلونه پورته وي او د خوړو په وخت کې ورته درد او مشکل سره خوړه تیرول شي دا حالتونه ورته پیدا شي بیا دوی کې د اندوسکوپي معاینه ضرور ده چون د حاجي صاحب کریم عمر هم 60 کلو ده او وزن هم بایلله ده نو دا دته ضرور ده چې یو اندوسکوپي معاینه ترسره کړه او بل دا ده چې د دو کسانو چې د ترشي اوبه خولې ته راځي دوی لپاره یو خاصه توصیه داده اول دا ده چې د بالخ باید د چچ سر لاندې ږدي دا لږ زره پورته یا ته 45 درجو پورې وي چې دا پورته یې کله چې خوړه درې نه تر څلور ساعته بعد پورې ودنه شي د چاکلیټ او کاکاو او د غوړو خوړو نه او د مرچکو نه باید کم استفاده وکړي او د خپل کمربند شي چې تړي دا به سخت و نه تړي او خپل وزن کم کو په ابتدا کې چې وزن خو به کم شوی ده خدای په تداوی کې هم شامل ده او نور دواګان هم شته دي چې به هغه په هم تر سره کیږي او د اوږد وخت لپاره دا درملنه په کار لري خو اول د ما هیله داده چې و معاینه تر سره کړي چې دا مشکل معلوم شي چې څه ستونزه لري
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خپل پوښتنې موږ شته خو یوه اړیکه ببله راواخلو وخت ختم دی ډیر کم وخت پاتې دی بلې السلام علیکم بلې اړیکه خو نشته خو موږ او تاسې به ډاکټر صاحب په دې باندې لږې خبرې ولرو هغه دا چې موږ خپرونه ځانګړې کړې وه د اختر دپاره او تاسې په خاصه توګه هغه کسان چې د معدې ناروغي لري هغو ته څه وایاست چې په اختر کې باید د کومو خوړو نه په عمده ډول او د کومو ټکو نه باید ځان وساتي تر څو د معدې تکلیف یې زیات نه شي او کمیږي نه خو زیات هم نه شي
مننه هغه کسان یا هغه ورونه چې د معدې تکلیفونه د معدې ستونزې ولري او د روژې میاشتې په خیر سره تیره کړې وي نو د اختر په شپو ورځو کې دا چې په هر کور کې په هر ځای کې قسم قسم خواړه پیدا کیږي نو زما هیله دا ده چې په اول ورځو کې باید خواړه ډیر زیات استفاده نکړه سخت خوړونه باید ځان وساتي خوړه د سپ وقفي شکل سره واخلي او په تدریجي ډول سره زیات کپیاو ځل پرخوري ونه کوي د